هستم که در بحث با ما شرکت کردند و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامون و وقت مبخیر. تاسی ازاده رادیو اوریدونکو هستیم که در دې چې د خبرو مطالبه تلار شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غوښتنې لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللې اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي بنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د دوا د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو به شمیره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنډ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د تورن کړی و چې پروپاګاندا کې ویلم دي عملي افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخر ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادې ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د نو خبرول غیر اسلامی عمل بولی. واصل اول کسان په بلوچستان یالات کې درغنیز 415 کارکونکو وژل دي. یوه سیمه چارواکي نن خبر اعلان نو ته ویل چې دا په خدیران پولې ته نږدې د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. له طبيعي زیر مشتمن بلوچستان له کلون رو را پدی خو د نامرې ډګر دی. په دې یالات کې د بلوچستان د ازادي د پاوس پونو بیلتل پانا ډله چې متحده ایالات یې نړیواله تروریستي ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د ډلې د پاوستانګي د مشر په توګه غوړه شو. دا ډله چې ایرانی ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څنګه لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شوی و. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د حزب الله مخکینی مشر سید حسن نصر الله نجدي یو مشفق د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړ چې د اسرائیل په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړې څنګه پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړې څنګه فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق خای په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلې و نور ناوړه اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو له دې مخکې له دې قبل اندېښنه ښودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه خای په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشری وضعیت په تړاو د بنټ راپور ته خبرګونونه
بالکل حالت کې د شپې چلم شي او مشکلات نورم کې.
د شاوخوا درې سو افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درو ولسوالیو نښلیدل.
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون د لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړی ده. ریچارډ بنټ د خبري په هغه راپور کې کړي چې پرون وخته خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خاغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوی د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خاغلی بنټ ته یوې زندانی شوې مېرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زندانی مېرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. خاغلی بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د ریچارج بنټ دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه را خوشې شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او مترزه مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولی، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقونو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو اداو برعکس جبر او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې لیدې شوې. د ریچارج بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړي کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بنټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خو د ریچارډ بنټ راپورونه ما پخوا هم رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریز ونیول شي د کیدې وای چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وای چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده بازی ده شان وی چه غزم گتاسو ده خوری ده اسلامی او ده دینی انانوی داغی سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي، مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استاد د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونه په کتو ممکن زده نقیص راپور نوی؟
بلکل زده نقیص دی. راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زده نقیص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوهله و نیوهی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده اغا افراد و نشدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغاین معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذریعو نه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح ته به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحالیږي کم دغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زما استاد دین و انانات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ضد د نقیص تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره سه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نشي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتس فردا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. چې دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر ده او دا سړی افغانستان
وروستی کې فاطمه سي پر همدې غواړم چې وغږېږم چې دا ډول راپورونه خپرول د بشیر وضعیت پر روان بهیر اغېز کولی شي که نه ممکن وضعیت تر دې پیچلی کېدی شي؟
بالکل حالت کېدی شي پیچلی هم شي او مشکلات نور هم زیات شي. موږ تاسو ګورو چې د دغې نه پس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مو تاسو ته پخپله قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي دغه ده. دا ټکی زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل دا رئیس باید بدل کړي تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمي و چې موږ سره خبرې کړې وې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حلوا اوش خبری ایجنس ادا کړی چې شپک ټپیان او لزګون افغان کړوال چې د کلکان پر پوله د ایرانی پوله ساتو ځوکونو لخوا پر روسي پیخه کې تر برید راندې راغلي بو نیمروز ولایته لیږدول شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر د موضوع سفیر د موضوع تایید کړی خو ویل دي چې لام په دې اړه څېړنې روانې دي. حکومت پلاوی چې د دې پیخې د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټې ټاکلی و تر اوسه پورې په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. تر دې مخکې د تلې په 23 نیټې الواش خبری آژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلی د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پوله ساتو ځواکونو لخوا پرې برید شو او ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د نږدې دوه اونیو په تېرېدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوي تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلواش په راپور کې ویل شوی چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوی دی. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوی دی. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن بې په ورځ د یوې غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل
له بده مرغه یوه پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوی یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوې تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حال وش خپرې کړې دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو لار بلدې موږ بوتلو له پولې را وګرځول شو کمین سره مخ شو په موږ یې ډسې وکړي 4 یا 5 ورځې هلته پاتې شو. لس تر 200 کسان ټپیان دي. یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي وي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو مونږ 300 نفر نه مونږ 500 نفر ته تبدیل کړو روان کړو مرګ غاړي ته هلته چې مونږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړو مونږ ویش بیا دې خوا ته راوړو ته د پاکستان پوځیانو مونږ سره مرسته وکړو حکومت یې وکړو دې سره مونږ سره کومک وکړو مونږ له دې جنې په خیر راوځو راځو خپل ملک ته بېشې ګرځېدای نه سو بېشې شدید تخنیاله.
د روانې میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدیپور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بین کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نښه کړ، اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی به وي هم د اسرائیلو لخوا په نښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای یې د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځینو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشن کتابونو له خپرولو او پلور دی ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې شمېر کتاب پلورونکي وایي چې په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا به اقدام بلا منفي اغېز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. نور حال د سپوږمې پر راپور کې
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د لړم په 8مه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام بلا منفي اغېز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا خې دا هر دولت خپل پیسې وی چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ کنه څوک راغلي دي نه چې موږ نه ټول کړي دي اغېز مخام کوي کاروبارونو باندې اغېز کوي کاروبارونو باندې ډېر اغېز شوې ده بدون د دې نامو کاروبار باندې اغېز شوې ده. دا خې لکه کومه بینه نیمهوی دا خدمانه لاری.
یو شمیر کتاب لورون کو چه دی موضوع دی حساسیت لامل یو نغختل نوم او غی راپور کی خپور شی، ازادی راڈیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوی دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر خپرندویه ټولنو د لړم پر درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډېره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور رواجون کی وی دا ټوله دا ډیره کلی خبره ده. د دین هر څوک هر ډول تعبیر کول شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لویدیځې درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شي، خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یو ځای کیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو او فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوې سړک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره همکار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندی او عبدالرؤف په سړک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
نو دغه سړک اوس لپاره مرکز سره نښلول شوی دی، خو موږ بیا هم مسؤلین څخه دا غواړو چې دغه سړک باید قیر شي. اوس لپاره خو تګ راتګ کیږي، ممکن دی جمعې سره دغه واورو سره دغه سړک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سړک د غربي نورستان او مرکز پارون لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سړک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کلاوي چې خلک پی تګ راتګ وکړي.
سکاله دی حکومت په همکارۍ باندې د ولسمن ورسونو په همکارۍ باندې دغه سړک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعضنه کې پلچکون ته ضرورت دی او بعضنه مثال چړیان ډېر لوی لوی چړیان دي، هلته سنای دیوال نو دغه ځنه لک پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز لپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغه لپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکو عبید الله راته ویل که د کوردر تین سړک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېرې مشکلات پور سره حل شي او که بیا هم له پام وغورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګ ووځي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت ده، چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي، د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او اسداباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پخوا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسېدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه.